السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11 ده ولی هم ارزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو خو اول خبرونه له شاهین بنورو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د خاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې وربندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورور زلزلې لړزولې دي چې په نتیجه کې 140 کسان ټپیان شوي او نور یو شمېر وژل شوي دي او د روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د خاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې وربندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده له ملي جمهوري غورځنګ سره اړه لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال لیډو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې کې په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه بړنګ کړي حمزه داوړ زیاتوي چې هغوی په اګست میاشت کې په پېښور کې د پاکستان فوج د مشر په مشرۍ کې شوې جرګې کې ګډون کړی و چې پر دوی د جرمانې سبب ګرځېدلې دی
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړه کچر ته دا بتامش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہداري دو
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزی پرون مشال لیډو ته ویلي چې هیچا ته به قانون په لاس کې د اخستو اجازه ورنکړي اتمانځی جرګه په سیمه کې د امنیت لپاره له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پر ځمکه کې روانه ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې ګډونوال میرام شاه ته د لښکر په شکل کې تللي او نن به میرالي ته ځي د جرګې مشرانو ویلي چې هغې په دې دوران کې د فوجي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون بندیزونه لګولي دي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروستو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده د چارواکو په وینا دا کمیټي به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې ګوري دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو کار ځایونو او کورونو کې دننه او بهر پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې ګڼې پیښې رپورټ شوې دي د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې لړزولې دي په هرات کې طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر احمد الله متقی وایي چې نننۍ زلزلې 140 تنه ټپیان کړي او لکوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي هغه متقی مشال لیډو ته وویل چې د نوې زلزلې مرګ جوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او په نورو ځایونو کې اوسیږي د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د نننۍ زلزلې کچا د ریکټر په سکیل 6.3 یاد کړی او مرکز هم له هرات خارا بهر یاد کړی دی د تیرې شنبې په ورځ هم د ریکټر په کچا 6.3 درجې زلزلې د هرات خار او لویدیځې سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخه شاوخوا 12 کسان پکې مړه او 2000 نور جوبل شوي دي د بشري حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کړې ده ملاله بیگا په انسټاګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې ګیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده نوموړې زیاته کړې ده چې جنگ هیڅکله هم ماشومان نه بخي که هغه په اسرائیل کې له کورونو تښتول شوي او که په غزه کې د هوایي بریدونو څخه پټ شوي او یا د خوړو او اوبو څخه بې برخې دي په فلسطین کې د تاوتریخوالي وروستۍ لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو خپل تر ټولو لوی برید پیل کړ له غزې څخه یې اسرائیل ته راکټونه وویشتل او د پولې هغه خوا یې جنګیالي واستول اسرائیل ویلي دي چې دوی د جنگ په ډګر دي او په غزه کې د حماس پر اهدافو خپل بریدونه پیل کړي دي په داسې حال کې چې نن د ماشومانو جنکو د حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي دي چې په نړۍ کې په راتلونکي لسیزه کې 100 میلیونه جنکې د کم عمرې د ودونو له خطر سره مخ دي. د انساني ازادۍ د دفاع نړیوالې ادارې ADF انټرنیشنل نن په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې په ځانګړې توګه د افریقا او آسیا په ځینو برخو کې د مذهبي اقلیتونو سره تړاو لرونکي نجونه په زور ودولو او خپل مذهب پرېښودو ته مجبوره کول شي. د راپور تر مخه په پاکستان کې هر کال د مذهبي لږکیو له زور څخه زیاتې انجونا په زور مذهب بدلولو او ودونو ته اړ کیږي. او روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. شورا 200 څوکۍ د ختیځ اروپا دوه هیوادونو بلغاریا او البانیا ته سپارلې دي. دا د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 500,000 روپو جرمانې جمع کول ویل دي. جرګې فیصله کړې چې قادل داوړ او حمزه داوړ په دوه ورځو کې جرمانه ورنکړه نو دا هغوی کورونه بړنګ کړي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي او حکومتي چارواکو سره په جرګو بندیز لګولي او د دې پرېکړې پر سر غړوونکو به جرمانې لګوي. بلخوا منتخب نمایندګان وایي چې د جرګې پرېکړې نه مني او په دې اړه پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروایی وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میر علی پی او حمزه داوړ د میرامشاه درپخیلونه د ملي جمهوري غورزنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوي دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړې، د حکومت فوج سره قبایلي جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي، په جمهوریت یقین ساتي، جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کړې، د پوځ سره تمیزه 15,000 روپۍ جرمونه کړه، کچره ته د بتامیش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہداری دو په دا ملک شه د میش سیاست د آئین د بلدستۍ د پوره دی. او کچیرته دلته یو جرګار چګیږي دای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي، په سیاسي ورکرونه بندیزینه دی لګوي، نو د خلاف میر مزاحمت کی
اوتمان ځای جرګا صد پاسه درې میاشتونه رزمکې روانه ده چې د تیرو سو ورځونو میرام شاته د لخکر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلي او نن د اکتوبر 11 نامیر علی تزي سو نه وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی 15,000 روپۍ د جمع کړي غنی کورونا بایډنګولې شي.
پښه یو حمزه د درپخیل کوم سره تعلق لري، یو عادل د آی پی کوم سره تعلق لري، اې ده ته میش وی او کومه ته دا وی چې د خپل کوس چې کې جرمونه دو دا په خپل اخلاقی طریقه سره میش تر ورسوي. میش دا دته نه مجبورې چې میش چا سره زور ازمایي وکي، دا د میش د سٹام لیکلي چې کیمه د اصول دي ا کوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي زوی ته ویلور و که په خلاف د میش ان شرکت کوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب د اکتوبر په 10 خبريالانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړي دي چا ته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. اوتمان ځای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلي دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فوج سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیری مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونه ډنګړې هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمانه کیږي. به عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویلی چې هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي 12 میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي به د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټه چیرمن با ډیپټی کمشنر وی او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیس او عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه بپکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالې سره د لکې دننه چې څونه حالې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي. نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راضی، څنګه راضی، چرته ناراضی، په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی او هغه پای کې خپل رول چې دین او هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پرې دی وای په کار دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلع کې د ماشومانو سره کوم ګورو نه ډیر ظلم زیاتی کیږي، کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهي مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي کې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسي تیرای شوی او سباندې 2000 پیخې پکې رپورت شوی او د دغو پیخو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر 14 کالو پورې وو چې جنکې او هلکان دواړه پکې شامل دي. خو بیا ډېر پیخې نه رپورٹ کیږي او پټ وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په کورمه کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان ژوبل شوي دي، د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د نامنې پیښې په زیاتېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شور جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره یې کمیشن جوړ کړی او کوشش کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر زیکړی. تفصیل د شاین بونری پر رپورت کې واوره.
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډله ییز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده، خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف وویل چې په وار وارې له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي، خو حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواست کړی و چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی، ریکارډ مطابق څوک یې څه مالک دی، هغه ملکیت ظاهر شي، څوک څه همسایه دی، هغه د همسایګۍ باقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموماً حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به غوږ نه اچولو او عموماً تنازع به دې خبرو نه جوړېدې، هغه به فر کور نه رنګ واخیستو، خلکو به ورکولو، دې کې په سلګونو خلک مړه شولو، په سلګونو خلک پکې زخمیان شولو. او کورمې کې عموماً د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه دا د ځمکې تنازع دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د ځمکې ریکارډ لري، خو د آبادې د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکي اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي، خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي، هغه د پیواړو د ګیدو منځه پیوتري منګل منځه چې کومې ځمکې دي، غرونه دي. دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي، د کونجلې ځای نستې کوټ چې کومه شخړه دی، دا دی بلیشخیل و ابراهیم ځای سره چې کومه شخړه دی، د پړچم کنی دام ډېره زړه دی. دیکی خدا وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اټیک وکړو، دلته کورمی کې جنگ و، نغه کې بیا طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه ځمکې چې هغه د تورې ځمکې هغه پړه چمکنی باندې تقسیم کړي، نو هغه شخړه هم ډېره غټه شخړه دی په ځای پرته دی. علی شیرزی او د مسعودیو منځ چې کومه شخړه دی، هغه هم شل کاله کېږي، هغوی هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنځ د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. همداسې روان کال د جولای په میاشت کې د پاړه چنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شو او نور 8 ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هوارې کړي دي، خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقې خلکو خو چې څومره کوشش وو، الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدامونه کی، نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فلحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او همدارنګه نورې زمینی شخړو کې هغه امن راشي او درپا حل راشي.
بلخوا حکومت وایي چې په کورمه کې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړی او معلومات یې راټول کړي دي. په دغه اړه د کورمې مرستیال کمشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسېدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونه وړ ده چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو، غرونو، ونو، ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې 3 ورځې روانه وه او په کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې وه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د
جنوبی وزیرستان د کرنې څنګه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ د تحصیل توی خوله په زرمیلان سیمه کې د 1000 اکر شاړې ځمکې آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې له پوځ سره په دې پروژه کې د زراعت څنګه کارکوونکي تکنیکی مرسته کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پوځ ځمکې آبادولو دغه پروژه په باراکښې د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور خان بیٹانای ویایي
سال پر دو کمیونٹی نا پلیز اخیستے دا مزکا پدی باندې آرمی والا پلم سوئنگ کوي کنه کراف سغا صحیح ټیکنالوژي سره پاکستان آرمی رسوی سرتا 45000 دو ٹارگٹ تا لس ورځې کې چې پلیبلینګ لګیا شروع شه کو 6-7 ټریکټر وو سه 15 ټریکټر وو فی الحال تخ سیزن شه دو دا پرجش تا چې دا غنم مو سیزن ته مش تیار
سویلی وزیرستان زرمیلان شاړیز مکه ابو داولین او مقامی خلک ته س ګټا وی پدغه براکشه هم د انور خان بیٹانی خبر ور وئی زرمیلان سیمه اوسیدونکی گلاب خان سلمان خیل ویایی چې د سیمې خلکو غریبی او بے وسی په وجہ خپل ځمکه نشی آبادولی او د سیمې خلک یې د پاکستان پوځ له طرفه د ځمکې آبادولو چار بنې خواشول دي. دراون کال دے جون میاشتے پشلما دے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پنوم وائی دارا قائم کری شوی وا او دائی دارا پ زراعت مادنیات او انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑلے دے پورا چار کوي او دغه ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې ځمکو آبادولو چار شری کړي دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سوات سیدو میډیکل کالج 25 کاله پوره کېدو په مناسبت د سلور جوبلی مانسونډې پیل شوې دي. د کالج انتظامیه وایي چې له کالج د ډاکټري ډیګریز اخستونکي ډاکټران راغواړي. دوی وایي چې د اکتوبر په 14مه به د فراغت څلورمه غونډه یا کنوکیشن مانځي چې پکې به د خیبر پښتونخوا ګورنر شاوخوا 250 نه زیاته د ډاکټري ډیګري اخستونکو ته اسناد ورکوي. اولنی دستوره د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته شوي چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلو. هغه مو په دې رپورټ کې له نور حاله خبروي چې د دستوره د موسیقي لږ نه پیلېږي.
سوات سیدو میڈیکل کالج په میدان کې جوړ کړی شوی د موسیقۍ بنډار کې په سلګونو ډاکټرانو د کالج موجوده او پخوانی زده کوونکو ګډون وکړو. دستوره په دغه اړه جوړه شوې چې سیدو میڈیکل کالج جوړېدو 25 کاله پوره شول. د کالج چیف ایگزیکټیو ډاکټر اسرار الله وایي چې کال 1998 کې د 50 د طب زده کوونکو څخه جوړ شوی د طب د کالج نن سره 2500 نه زیات پوه ډاکټران جوړ کړي او کالج مخ په وړاندې دی.
یو وړوکی هسپتال او وړوکی میډیکل کالج په یو وړوکی بلډینګ کې نن ماشاء اللہ منگ خپل پکٹ پراپر پرپز بلڈ بلڈنگ کے ناس یو زمنگا اسپتال جی رہے 300 بستروں نہ 1100 بستروں تو رسے تو زمنگ کم میڈیکل شو بھی چیری آگا تو 6-24 تو رسے دے او زمنگ فیسلٹیز چی ہیلتھ فیسلٹیز دی نو چی کم جب پہ خور نم بلکہ زخپل فیسلٹیز دا اسلام آباد او کراچی او لاہور سره کمپیر کوم چی آگا زمنگ ردے انشاءاللہ نن سبا چی من کم فیسلٹی آگا ردے میڈیکل کالج پا برکت چی سیدو میڈیکل کالج ورکای ناگا دا کراچی او دا آگا خان برا
موسیقی ته ناست پیښور ډاکټر زاهد اقبال وایي چې نن ځکه خوشحاله دی د خپلو پخوانو ملګرو سره میلاو شو او د سیدو میډیکل کالج کې زده کړې ورته را یادې شوې.
چې کوم ځینې انسان سبق ویلې او المامیټر دا غاغي راغی سلیبریشن دراتلو او بیا 25 ایئر سلیبریشن لا مزه خو جدا احساس ته کوم چې دا ډیسکرایب زبر ډیسکرایب کولې هم نشم دومره یو غټ او ډیر ښه احساس زموږ ډیر خوند ډیر خوشاله یو او ډیر خوشحالي محسوسه چې خپل ملګرو سره به ډیر وخت پس میلاو شو او یو غیدرنګ ټول الومینای او ټول ګریجویټس سیدو میډیکل کالج او پر بیا موږ غیدرنګ
د بنیر ڈاکٹر منصور عالم چې تیر کال د کالج نه ایم بی بی ایس کړی اوس ہاؤس جاب کوي او د اکتوبر په 14مه نیټه به د گورنر خیبر پختونخوا نه د ڈاکٹرۍ سند ترلاسه کوي. وایي چې دا کالج د سیمې خلکو لپاره ډیر مهم دی.
زم سیدو ٹیچنگ ہاسپیٹل چې دی نو ډېر غټ خدمات ورکوي ملکن ډیویژن کې بنیر چنگلہ سواد دیر ټول د دې نه مستفید کیږي هر کال چې دی نو زموږ تقریبا 120 کسان فارغیږي دلته ډینټسٹری نه او د سیدو میډیکل کالج نه
سیدو میډیکل کالج کې دا وخت هر کال سر زده کوونکي ایم بی بی ایس او شل د غاښونو علاج کول لپاره داخله اخلي دې کې د ټولو صوبې او بیا د نورو صوبو نه هم په مخصوص کوټه کې برخه ده دا کې جنکۍ هم په لوش میره سره وي د بلوچستان سره تعلق لرونکي انیلا چې د ملګرو سره دستوره کې ناسته ده وایي
موسم ښایسته دی او سواد خلک هم ښکلي دي او جینکو لپاره تعلیم ډېر زیاته اهم دی چې هغه خپل حق باندې خبره شي نو بیا هغه خپل حق باندې خلکو نه مغواړي او هغه خپل حق لپاره درېدی شي خپل سینیئر سره ملاو شو او موږ خپل د فیوچر لپاره خوشحاله شو چې یو ورځ به موږ هم داسې ډاکټران جوړېږو انشاءالله
دستور کې نیغ په نیغه د موسیقۍ تابع شي وو په دغه مهال د سیدو میډیکل کالج لپاره خدمات ورکوونکو ته د حوصله افزای په توګه یادګاري شونډونه او سندونه هم ورکړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
د خوست یو شمېر اوسېدونکو مدني فعالانو ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی خوستي ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسان هم مرسته کوي چې په ښار کې د لاس په مزدورۍ لګیا دي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل
د افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزلہ وشوا چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي نو په همدې خاطر خوستي ځوانان راپورته شول د دوی سره د همدردۍ لپاره په خوست مرکزی چوکۍ خیمه ولګوله د دې خیمه تر څنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالیو مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترسو له هرات او بلغیس زلزلہ ځپلو سره تر خپل وسه توانه همکاري وکړي
د مرستې راټولونکي وایي د دې ځای خلک د خپلو نورو زیانمنو هیوادوالو هغه ستونزې او په اوسني بیړني حالت کې د دوی اړتیاوې ښې درکوي او خپل واس نه سپموي مدني فعال ابراهیم سیار ویل
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي خپل سوال کوي په سوال پیسې راټولې کړې دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس ډېر په یو وطني احساس ډېر په یو لویه ستره مینه موږ سره شریکي کړې دي تر څو هرات او بادغیس د زلزله ځپلو لپاره ورسیږي
خوستي فعالان وایي ځینو مدني بنسټونو او د سوداګرو دوکاندارانو ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنې کړې دي
نوم مې فرحت الله الهام دی په دا برخه کې خوستي ولسونه او د خوست هغه اتحادیې چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړې ده او ژمنې کړې دي او راتلونکي لا هم دا مرسته دوام لري
په خوست کې د طبیعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکوونکي د ولسونو لخوا خپلو زیانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپلې مرستې ونه سپموي د یادې ادارې استازي کریم الله عابد
د افغانستان د طبي پیکه په وړاندې مبارزه چمتووالي ریاست نوم دی نوم نه سرګندېږي چې طبي پیکه ته په وخت رسیدګي کېږي الحمدلله او بیا د نړیوال سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرسته چې افغانستان ترسیم منظم به متضرر ته رسیږي
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان انجیل کوشان ګلران کوشک او رباط سنګي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي د رختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي
خبر که د هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ. د مازیګر سلونی مې بجې کېدون کې دی او سو مهم لند خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د خاروالۍ دوه منتخب استازي وایي چې د اوتمنځو جرګې ور باندې د 1500 لک روپو جرمانه لګولې ده. له ملي جمهوري غورځنګ سره اړه لرونکو کونسلرانو عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې جرګې پریکړه کړې چې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه به ړنګ کړي. حمزه داوړ وویل چې هغوی په اګست کې په پېښور کې د پاکستان پوځ مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړی چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځید. د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې. پرون د خیبر مرستیال کمشنر دفتر لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورکړېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلعه کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د هرات لویدیځې سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر احمدالله متقی وایي نننۍ زلزلې 160 کسان ټپیان کړي او لکم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر پکې مړه شوي هم دي. متکی آزاد مشال ریډیو ته ویل د نوې زلزلې مجوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او نورو ځایونو کې اوسیږي. د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اور بند غوښتنه کړې ده. ملاله یوسفزئی بیگا په انسټاګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې ګیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده. او په هند کې د 500 اوور یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالو کې نن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان دا وخت بیټنګ کوي او په 8 اوورونو کې 203 منډې جوړ کړې دي. سلور لوبغاړي آوټ دي. د یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان حکومت د بهرنیانو د ایستلو د فیصلې مختلف اړخونه بحث شوي دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغې وروسته چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ پورې د وتلو امر کړی، په مختلفو ښارونو کې پولیسو د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر پر 3 نیټه د حکومتي فیصلې د اعلانونو پر وخت د دې اقدام وجه د پاکستان خراب امنیتي حالات بللی وو، خو د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او پر افغانستان واکم طالبانو پر دې تنقید کړی دی. د پاکستان حکومت په خبره دا مهال 14 لکه داسې افغانان ژوند کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا افغانان له کلو کنو راځي په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا ولي اوس ناڅاپه د دوی د ایستلو فیصله وسوه؟ دا او نور پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د مشال ریډیو د اسلام آباد همکار طاهر خان او ورسره د افغانستان د پېښور کونسلګری د پخوا د تعلیم پخوانی اتاشا یلدا بازوان ده. تاسو دواړو مېلمنو تار کلی وایم. یلدا بازوان، پایل بل تاسو کو سوال هم دا دی چې ستاسو په خیال باندې پاکستان ناڅاپه دا فیصله ولی وکړه چې ناقانونه اسناد، یعنی چې اسناد نه لري، په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسي هغه افغانان وباسي؟ ستاسو خیال څه دی؟
د دې وجه باندې خو مونږ هیڅ پوه نه یو. دا که په قرار باندې ویل شوی وی او د دو ته د مخکې نه دا رقم باندې یو په پلان او ستراتیژیکه توګه باندې لکه ډېر په قرارۍ سره، خو دا رقم باندې لکه دا د افغانانو په حق کې، د کډوالو په حق کې دا یو ډېر زیاتی دی، او نړۍ په دې وخت کې باید د افغانانو دغه مجبوریتونو ته دیو ته لکه پاملرنه کوي. خو دلته مونږ پوه نه یو چې ناڅاپه ولې داسې یو اقدام اوس په دې 45 کال کې، او دا څو ځلې 2014 کې هم افغانانو نه دلته ډیری کورونه، جایدادونه، زده کړې، دا هر څه محروم شو. اوس بیا همدا حالت په همدې رقم باندې په دې وجه
دې ته راځو چې تاسو وایست چې تاسو پوه نه یې چې دې وجه څه کېدای شي. ترخان صاحب، تاسو له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان دغه چارې په هر لحاظ باندې څاري او په دې کې دخیل یاست، ستاسو په خیال باندې ستاسو شخصي نظر بیا ستاسو چیزی معلومات کړی دي د دې وجه یعنی ناڅاپه څه وسو چې دومره لوی اعلان وسو او سمدلاسه ور باندې عمل هم شروع وسو؟
تاسو یو وجه په خپل باندې د پاکستان چې کوم نگران د کورونو چار وزیر دی داغه ذکر وکړ. خو دغه سوال ما چې کله مشال لپاره مرکه کوله افغان کمشنر سره دا زما اولنۍ پوښتنه وه چې ولې پاکستان دې ته اوس اړ شو چې افغانان په ویل شي خپل هیواد ته لاړ شي او تاسو وباسه. نو یو خو هغه دا خبره وکړه چې دا اوسنی پلان نه دی، دا د مخکې نه په ذهن کې یو منصوبه یو پلان وو، او هغه خو نه یوازې امنیتی مسله بلکې معاش او اقتصاد ته هم هغه یو دلیل پیش کړ چې پاکستان په اقتصاد باندې هم یو فشار وو.
زمونگ پا میجر چکم خریدی پا اسلام آباد دے کو پی خبر دے کو بٹا دا لاہور دنو آگے کے دے دی زیاد تر رہائش دی پا کیپنو کی نو سی نو آگے سر زمونگ پا خبرم لا این آرڈر سیچویشن دن سا بڑے زیاد خراب شوے دے او جو زدہ نمی مچے دے افغانیانو پا وجہ خراب شوے دے خو دا دی حالات چکم دا سیو سیچویشن دی چکم کے پا لکنو بار ملک نہ خلق راغلی او دې سره هیڅ قسم سند نہیں او تا ته دایي په باره کې هیڅ هم نہیں نو ډېر شکوک او شبهات پیدا کیږي او چې کوم جنون خلقی چې کوم مهاجر دي یا چې کوم راغلی د علاج لپاره یا کاروبار لپاره نو ایو د دې لپاره پرابلمز.
عباس خان چې تاسو ته کوم خبر وکړ چې د دې امنیت ستونزه وا نو تاسو خپل شخصي معلومات څه دي چې هغه آیا هم دغه سیده چې کڅنګ چې سرکاري موقف دی؟
لگ مختصر بلار شو پا جولائی کی چکلا پا دولسم پا جوب کلوے حملو شوا دا پاکستان دا فوج پا یو مرکز او دا آغی یو رزوز تا دا پاکستان دا پاوز مشر جنرل آسیم منیر کوئی تا دار او دا جوبل فوجانو دا دا آغی دور پارا آغا چکم بیان ورک دا دا پاکستان پا دی روسی تاریخ کی زج گور منو دا سی مثال ډیر کم دی چې یو خو هغه د ٹی ٹی پی خبر راوړه چې ٹی ٹی پی د موجودیت خبره خو په پاکستان کوله، لیکن هغه دا اول ځل وکړه چې ٹی ٹی پی ته په افغانستان کې د کار ازادي ده، دا د بیان وو. او بل چې هغه یو خبره وکړه ډېر حیرانوونکې وه چې په پاکستان کې افغانان په ترهګرۍ کې لاس لري، یعنی هغه وخت هغه مشخص نه ویل چې هغه یا د ٹی ٹی پی هغه ملاتړي یا هغه ټول یو افغان یاد کوم. دا ما خیال دی هغه وخت نه بیا یو شروع شو هغه یو پالیسی مخکې ته راتللو، بیا چې کله په چترال کې د شپږم سپتمبر باندې حمله وشوه بیا تورخم هم تړل شو، نو داسې ښکارېده چې د دغې نه پاکستان بیا د کډوالو په اړه باندې یو خپل مزاج او خپل یو سوچ بدل کړ. زما دا خیال بلم دی چې ممکن دا طالبانو حکومت سره د پاکستان د ٹی ٹی پی په موضوع باندې چې کوم اختلاف دی یو ترنګلې حالت دی، نو ممکن ده چې دغه هم د یو فشار د پاره کړی وي، ځکه چې طالبان حکومت خو ګمان نه کوم چې هغه به تاسو خو سوال لس لکه یاد کړ، لیکن پاکستان کې د کشمیر د ناقانون یادیږي او لس لکه نو چې او بیا د دومره لږ وخت تاکي چې په دې لاړ شي کنه موږ په زور وباسو شتمنۍ هم قبضه کوو او ضبط کوو کنه.
دې ته به زه طاهر خان صاحب راځم، ځکه چې یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې تاسو تر دوه لسیزو زیات وخت هم دلته یاست، په پاکستان کې یاست، افغانان ستاسو په خپله تجربه کې آیا د پاکستان امنیت ته ګواښ دی هغه افغانان چې هلته ژوند کوي؟
باندې څرګنده پویم چې کوم افغانان دلته راغلي دي او زما دا نظر دی چې هغه د خپل کار روزګار دغه بیروزګارۍ نه دا د صحت په لحاظ باندې په دغه وروستۍ دوه کلونو کې دا دوه لسیزې خودي خو په دا وروستۍ دوه کلونو کې دوه فقط د تعلیم دپاره او د خپل ژوند د کورنو دپاره د دې دپاره راغلي، نو دا به په امنیت دپاره دو په خپله باندې یو سپورټ نه لري، په خپله باندې بیچاره خلک دي، کډوال دي، نو دا به دومره غټو کارونو ته څنګه لاس واچوي؟ د زما په نظر باندې زه خو دا فکر نه کړم. او دا هغه څوک لري چې هغه سټیبل دولتونه وي، هغه تر شا سپورټ ولري، نو تر په دې وختونو کې چې موږ خپله افغانستان په جنگ کې دی، دلته خلکو پناه راوړې ده د خپل سر ژغورنې دپاره، د خپلو اولادونو د تعلیم دپاره، د هغو د صحت دپاره، د یوه ورځ د ښه ژوند د تېرېدو دپاره، نو هغو به څنګه د یو ملک امنیت دپاره ګواښ جوړ شي؟
مننه ډېره طاهر خان صاحب. تاسو هلته یې او تاسو وینئ او بلکې تاسو رابطې هم وي، دا خبره څومره په ثبوت رسېدلې ده چې افغان کډوال کاغه نا قانون حالته اوسي کبیا د قانون مطابق اوسي دوی د پاکستان کې سید ترګری یادام نامه نورې د مسلې دي پاغي کې لاس لري صدا سي ډیټا صدا سي ثبوت ورکل سوی دي
یو بیا اواز خان ته لاړ سول چې افغان کمشنر دی او دغه وینا به وزن زیاتو لري په دې موضوع باندې او هغه وی چې څومره یو اشاریه سلور ملیون افغان چې چا سره پی او آر کارڈ دی یعنی حق لري چې پاکستان کې ژوند وکړي آگے کی دے وچ داس یو ثبوت ہم پاکستان نرے تر لا سکڑے چھ افغان رجسٹر اگدی پیو ترہ گرے کی یا پ جرمون کی لاس ول دا خوا خپل من چھ داس ہی ثبوت دین دی او مات نہ دے تر لا سکڑے مات یادی کی چھ سی فرانچ کم پخوانی وزیر وو عبد القادر بلوچ دا پختن اگن اگ وقت منگ کڑے وا اگ وچ دا ثبوت نشت چھ افغانان دے پ ترہ گرے کی یا پ جرمون کی ملوسی دل تے یو خبر فقط د کوم دی کی خوش شک نشتا کی افغان او پاکستانی طالبان دا انډیوالان دي 2001 کال کې چې کله ٹی ٹی پی جوړې دا نو هغه د افغانستان د طالبانو نه هغه یو انسپایر شوی یا حوصله غسته و د ایران شو خپل د افغان طالبانو امیر خپل امیر اوس مغه بیعت دی موجود دی افغان طالبان چې کله دلته وو بس ډېر وګرځي په شروع کې چې کله دی راغلل نو دا افغان تار نو نو دی دا پاکستانی طالبانو ملمانو اوس پاکستانی طالبان الته دی او هغه یو قسم ته ویل چې هغه د هغه ملمان دی لیکن موږ به تل دا وی چې د پاکستان لپاره افغان طالبان هیڅ کله هم پاکستانی طالبان نه اونی سي نه به اوباسي اوس کو د خراب تعلقاتو هغه پلا یا زور ته د عام افغان نه اوباسي نو ګوره یو خبره کوم مونږ چې کلم افغانستان ته لاړ شو زه طالبانو په دوره کې موزر لاړم مخکې د کرزي سي په وخت کې د اشرف غني سي په وخت کې مونږ به د افغان مشرانو نه د عام افغان نه یو خبره ضرور اورېدا او کو دلته باغی راغلل چې اغي به د کډوالو په اړه باندې د پاکستان قربتوب ذکر به ضرور کو د دې به یو مننه د پاکستان د خلکو کولا زما نظر دا دی چې هغه حسن نیت چې به اغي یادو د پاکستان هغه ته ډېر سخت زیان ورسید نو زه ګورم چې افغانان په ترهګری کې په جرمونو کې کلم ملوث نه دی او د ٹی ٹی پی او د افغان طالبان انډیوالي خوشتا او کدا خبره زنه کوم دا به صحافتي او بدیانتی وي نو که هغه سره درې کسان لکه څنګه چې پاکستان په 12 جولای کې چې درې نو هغه امکان به وي چې دوه درې سلور پنځه شپږ لس افغان طالبانو سره پاکستانی سره ملګری شي لیکن دا هغه بوج په عام افغان باندې چول دا زما خیال ده پاکستان سمو پالیسی نه ده
مننه ترخان صاحب زه هم تاسو ته راځم یلدا پاکستان صاحب تاسو په خیال باندې چې کله ځخه دغه ژغ سوی دی او لاغه ورسته عمل مور باندې پال سوی دی تاسو عام افغانانو ځخه کم داسې شکایتونه یا کم داسې مسلې یا څه کم داسې ستونزې دي چې تاسو ته بیانې یا تاسو وینئ
سرګند خبره ده چې خځې او ماشومان خو په دې کې هیڅ نه شي کړی لکه څنګه چې اوس رسنۍ او کې ګورو او څنګه چې راپورونه راځي او څنګه چې خلک د مشکل سره مخ دي چې ماشومان او خځې زندانونو ته بیول کیږي او هغه خلک چې ورسره پی وار کارډونه هم ورسره دي هغه هم د ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي او مالک څنګه مخ په خبرو کې وویل چې دا اوس چې کوم خلک راغلي دي چې غیر رجستر دي دا هم دغه یوازینی ستونزه چې دا او دلته په ډیری جنکو چې دا څو ورځې ما سره تماس نیولې دی هغه فقط د خپل زده کړو لپاره دلته راغلي ماسلین او زده کوونکي چې څومره دي هغه د دغه مشکلاتو سره او دغه غږ چې کله نه پورته شوی دی د دې په ژوند باندې یو دومره سخت اغیز راغلی چې زه ټول ورځ کې د خپل هغه ټلیفون نه هم اوسګار نه شم چې یا دو طاقت تسلی هم موږ سره وسنشته چې دې ته څه وایو لکه څنګه چې د جنیوا په بینون ملل په قانون کې د چیو یو هیواد کې د چا د پاره یعنی د شون د سر او د دې خطر وی او قبل هیواد تلاړ شي هغه پناه یو سی د هغه سره باید هغه ته زمينه مساعد شي د شون د ټول وسایلو خو دلته چې کوم دغه غک شوی دی او کوم خلکو سره د کوم څه اوس روان دي یا زندانونو ته خځې او ماشومان پیول کېږي جنکه نو دا ډیره د افغانانو د پاره او دا د اوګدی مودي چې دا څومره لکه دلته افغانان پاتې شوی دي دلته نسل په نسل باندې دا د دوی په ژوند باندې او په اصل باندې ډیره هغه اغیز لري چې د ټول هغه ډیر سخت چارلاندې دي
مننه ډیره یلدا بازوان صاحب خبر وکړه او هغه کې د ملګرو ملتونو هم په دې باندې خبرګون راغلی دی چې هلته چې کوم افغانان تللی دي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هغوی ژوند ته خطر دی. په دې اړه باندې مو د ملګرو ملتونو یونیسیار چې کوم ویان دی په پاکستان کې قیصر خان افریدي سره تر دې لمخه مرکه کړې وه، نو هغه د ملګرو ملتونو چې کوم پر دې باندې تنقید و د هغه په اړه باندې دا راته وویل.
سمیش تاسو ته پته ده چې د تیر یو هفته نه حکومت دغه یو اعلان کړی دی چې کوم انډاکومنټډ یا غیر قانوني یا دغه افغانان چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به دی بی او باسي او ډیپورټ کوي او دی ته یو میاشت ورکړی ده. نو زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالو نه لکه چې څنګه د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده، نو دغه چې کوم انډاکومنټډ خلک دي په دې کې داسې خلک هم شته دي چې کوم د 2021 نه پس دلته راغلي دي، نو موږ دا ګڼو چې په دې کې داسې خلک شته چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کېدی شي او هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. نو دغې حوالې سره مونږ د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلک چې کوم دي هغه دې په زور د زبردستۍ باندې واپس نه لیږي، او مونږ دا احساس لرو چې د پاکستان چې کوم د ریاستي کوم رائټس دي یا یو پرورګیټیو دی د ریاست چې هغه خپل کوم پالیسیز هغه په پاکستان کې امپلیمنټ کړي، که هغه د سیکیورټي کوم ستونزې دي یا نور داسې کوم معاشي مسلې دي. خو دلته کې مونږ دا وایو چې یونیسیار عمدہ خبر کوي بار بار چې دغه خلکو کې داسې خلک شته چې هغه نشي تللی، نو مونږ خواست کوو چې پاکستان دی داسې میکانیزم مخې ته راوړي، میکانیزم دی جوړ کړي چې دغه کوم خلک دي هغه مینج کړلی شي او ډیولپ کړلی او رجسٹر کړلی شي. نو مونږ یونیسیار مونږ تیار یو چې حکومت لکه څنګه مخکیم د حکومت مرسته کړې ده، نو بیا به هم د حکومت مرسته کوو که دغه شان دی یو فریم ورک یو داسې میکانیزم مخې ته راځي چې دغه خلق رجسٹر کی نو موږ دا کوم او ورسره ورسره زموږه سپورټ پر دې سره جاری.
ترخان صاحب سوال دا دی، ملګرو ملتونو دا وایي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو پر واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته تللی دي دا غو ژوند له ګواښ سره مخامخ دي، او که هغه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي نو هغه وار لمخه دي تر راغلي دي خپل ژوند وژغوري. ستاسو په خیال باندې تاسو هلته وینئ لکه تاسو ستاسو ملاقاتونه ډیر وي دغه سي حالت سره خلک اوس مخامخ دي لوی خطر سره
همداسې ده او هغه ډیر پریشان دي. دلته په اسلام آباد کې یو خو د ویزو کار دا غوي چې خارج نور هیوادونو ته ځي، دلته زه اکثر ورزم، دلته مختلفو برخو کې هغه ساتل شوی دي ګیسټ هاوسونو کې، او یو تاسو مثال بل در کوم سهار زه اکثر بلکې ننم تلوم او پارک تمون سار زون الت افغان امراضی چکم پر دلته یو میوزیک کې افیکټ سیمه کې هغه په ګیسټ هاوسونو کې پراته دي. نن چې ماو قتل نن نو نن هغه ډیر کم، بلکې سهار چې کله هغه مونږ تیری دو کم دی چې هغه جمع کیږي دا واقعي ګرځي، نو نن هغه کې ډیر کم کسان وو، هغه سهار نو رستو بیا درې کسان معنی دار چې هغه هغه راغلي چې هغه بهر لاړ شي، نو معنی دار چې عمومي نور کلبا زیاد، نو مانا دارا چپ آگی باندھے ہوم یو فشار اگلے سرل دے چاغی دویزو کار نسبتاً پورا کیم سفارتوں ساتلی دی او د ویزو د بهر کار روان دي، نو ویزی ورته هم غي پاغه کې تمدید چې ورته بیا توسي اغم د غي کار دي، یعنی غي د فشار دلاندې ذکر د مونږ ورېدل شي غي ته ډیر اکثر ته ویل شي تاسو د کورونا بهر نه روزي، نو یو نفسیاتي فشار او دبو هر افغان باندې هم دی چې غي خپل انتظار وباسي چې غي بهر لاړ شي.
مننه تر خاص په یلدا بازوان صاحب تاسو په خیال باندې د دې پرته چې مختلف مشکلات ځکه چې دا کیسه شروع شو افغانان له ډیر وختونو ځخال ته اوسي کاروباریان دي د سکول والا دي د کالجونو والا دي، یعنی د تعلیم په بخش کې تاسو هغه کې کارم کوي مبارزه هم کوي، لدی اعلان ورسته تاسو کم بدلونونه یا کم شکایتونه یا کبیا نستل سره داسې حالت د زده کړو په برخه کې ځکه چې په افغانستان کې په جنکو باندې په تیر بیا په درس باندې بندیز دی نو دلته بیا دوی په پاکستان کې کوي. نو په دې برخه کې تاسو ته څه شکایت یا تاسو څه لیدلی وي؟
په دې برخه کې دا چې دلته زمونږ ښوونځي دي، ډېری ښوونځي دي په پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، اسلام آباد کې او کوئټه کې، نو دا هغو نه موږ ته خپل مدیر صاحبانو او خپل زده کوونکو حتی اوس دومره تماسونه نیولي دي چې باندې دا زده کوونکي راځي. ښوونځي زده کوونکي د پوهنتون هغه خو په هغو باندې ډېر فشار دی، د ښوونځي زده کوونکي باندې ودرول کېږي. دا چې هغو خپل درسونه پرېښي دي، دلته په صدر کې یو ښوونځی دی، یو څو ښوونځي په آیت آباد کې دي، نو هغو د ویرې نه چې ښوونځي ته راځي او باندې څوک ونه نیسي او زندان ته بونیسي، د دې د ویرې نه ښوونځي ته نشي راتلی. ډېر مشکلات ستونزې پیدا شوې دي او په زده کوونکو دومره اغیزه کړې ده تر دې پورې چې انجونې دې ته نه دي آماده چې هغه هم ښوونځي ته لاړ شي، ځکه چې وایي چې موږ سره کوم کارډ او دغه چې دی هغه د اکسپایر ورته وایي، او مخکې به دا خبره نه وای، یوازې به لکه ځوانان د سړو دپاره وو چې اوس وخت کې چې کومې سوشل میډیا دې وګوري، کوم راپورونه راځي، نو ښځې او انجونو ژوند ډېر سخت شوی دی او ډېر مخي فشار دی، او دا ستونزه د ټولو کډوالو دپاره ده، یوازې د یو چا دپاره نه ده، ځکه مخکې به ماشومان او ښځې، خو اوس چې څومره فشار په ماشومانو او په ښځو باندې دی نو بیخي حد نه لري.
همدغه یلتا بازوان صاحب کوم سوال را کوم خبره راپورته کړه چې نه یوازې جنکی بلکې په مجموع کې ټول افغانان وېرېدلې دي. همدغه پښتنه چې مال قیصر خان افریدی زخه وکړه چې تاسو ملګرو ملتونو دې سازمان ته کوم شکایتونه راځي، نو د هغه جواب تاسې وو.
په دې کې خو موږ ته شکایتونه راځي، موږ ته نه صرف هغه افغانان چې کوم د 2020 نه پس راغلي، هغه افغانان هم د هغوی شکایتونه هم موږ ته راغلي چې چا سره قانوني اسناد دي، یعنی پی او آر کارډ چې کوم حکومت د پاکستان حکومت ورکړې په 2008 کې د UNHCR په مرستې سره، یا چې کوم چا سره افغان سیټیزن کارډونه دي، دا هغوی هم هلته کې داسې رپورټ شوی، خاص کر په د سند په صوبه کې چې هلته کې پولیس کراچۍ کې هلته کې خلک نیولي دي، او زمونږ چې کوم د الیک پروګرام دی، اډوایس اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی، نو زمونږ سره چې کوم وکیلان دي په مختلفو سیمو کې په صوبو کې، نو زمونږ دا وکیلان ځي او هلته د پولیس سټیشنونه او د عدالتونو نه دا خلک د دې کیسونه دغه کوي او دا خلک راخلاصوي. نو د پی او آر کارډ چې کوم چاسری هغوی هم په بعضې ځینو کې هلته رس شوي دي، او موږ کوشش دا چې دغه خلک سمو راخلاص کړي هم دي او څه راخلاصو. نو ظاهر ده چې خلک ډېر زیات دغه شوي دي، نو زه به دلته د پی او آر کارډ لرونکو والا او چا سره چې افغان سیټیزن کارډ ځي، نو هغوی ته دغه ورکوم چې هغوی دې نه یریږي، ځکه چې حکومت صرف او صرف د انډاکومنټډ حوالې سره یو فیصله کړې ده، او په دې انډاکومنټډ کې هم خلک چې د چا ژوند ته په افغانستان کې خطر ده، زموږ همدغه اډوکسي ده، همدغه ریکوست موږ د حکومتونو نه کوو چې دا خلک دې واپس نه کړی شي.
ترغان صاحب قیصر افریدی وایي چې مثال ډېر افغانان داسې دي چې هغه دوی ته شکایت کوي چې نه یوازې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، بلکې داسې افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد لري، نو دغه د نیونو خبره ستاسو په خیال باندې څومره جدي سوې ده؟
زما خیال دا خبره درسته چې پی او آر کارډ والا هم بول کیږي، هم دا پښتنه ما د عباس خان افغان کمشنر نم کړی و او هغه دا ومنل، خو البته یو خبره هغه وکړه چې دا کسان دغه دپاره د ویریفیکیشن دپاره او د هغوی تصدیق دپاره چې کوم د هغوی سره اسناد وي، او اوس یو کمیټي یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د اسلام آباد د پولیس مشر افغان سفارت د چارواکو سره دلته غونډه کړې وه، او هم دا موضوع هم پکې وه، او بیا یو کمیټي جوړه شوې ده چې که د پی او آر کارډ والا یا افغان سیټیزن کارډ والا هغوی نیول کیږي جیل ته ځي، نو بیا به هغې بهر راوستل او د هغې ضمانت او هر څه چې قانوني هغه بدی کار کی. خدا خبره دوسته چې پی او آر کارډ والا هم نیول شي، او دا وخت کې د پی او آر کارډ هغه موده ختمه ده، او بیا هغه تجدید او هغه نه دی شوی لا تر اوسه پورې. البته عباس خان دا وو چې هغې باندې مشورې کیږي او ممکن ده نو پی او آر کارډ والا پکې نیول کیږي، افغان سیټیزن کارډ هم نیول کیږي.
مننه یلدا باسوان صاحب، ستاسو د پاره یعنی ستاسو په خیال باندې دغه مسله د پاکستان خپل اندیشنې پر خپل ځای په هر لحاظ سی وي، او بیا د افغانانو خپل ستونزې مسلې مشکل لکه تاسو طاهر خان صاحب بیانوي، دا ټولو ته په مجموع کې چې وګوري داسې د منځ یا د حل لاره ستاسو په خیال باندې څه ده چې د پاکستان اندیشنې هم جواب شي او خپل د افغانانو ژوند هم وسان سی او لخطر موزی
باید لکه څنګه چې دا خلک راغلي دي دلته د ماج مخ کی په خبرو کې وویل چې د مشکلات او د وجې راغلي هیڅوک خپل کور خپل ځای خپل کار هیڅ نه پریدي خو دو چې راغلي د مشکل په اساس باندې راغلي
دي چې څه وشي دا ستاسو ول چې مشکل یعنی وشي څه چې دا مسله غوڅي سي او حلسي
په قرار پاتې د دې د پاره او دوه دغه سي په یو ځل په ناڅاپي وستو باندې چې د دوه کاروبارونه دي هنرمندان دی دلته کسبګر دی دلته مریضان دی دلته زده کوونکي دی دلته انجونی او خزی دی چې هلته د تعلیمي ادارو دروازې بند دي کدا په دغه رقم باندې وستکهږي د دوه لپاره پاتې کېده او دوه ته نورو هیوادونو کې ځای ورکول دا د حل لار ده او د دې ځای نه وست نور خو مونږ د دې لپاره ځکه چې تاسو ته معلومات دی چې هلته څومره مشکلات سره مخ دي که د انجونو په مخ ښوونځي نه وای بند نو دغه چې مخکې ما کومه خبره وکړه دغه انجونې او دغه ښځینه چې څومره هغه کارونه د دو په مخ بند دي دندې نشته دی درس نشته دی تعلیم نشته دی نو دو بیا د دومره فشار لاندې نه راتلی لکه څومره چې اوس د دې غچ سره راغلی دي نو د دو د حل لار خو که مونږ سره وایي نو دا خو به ډېر ښه وایي خو دا خو د زمونږ سره نشته مونږ خو مجبور خلک یو په اوس وخت کې کډوال ټول د مجبوریت سره مخ دي او دا په دغه رقم باندې ونه ایستل شي لکه څنګه چې دا غږ شوی دی او څنګه چې دا رسنیو کې را روانه ده او څنګه فیصله شوې ده
مننه لکه یلدا بازوان صاحب تاسو ذکر وکړلی چې له دې علاوه ډېر افغانان چې دي هغه کاروبارونه جوړ کړي دي په پاکستان کې او هغه دا شکایتونه راځي مشال ایډو سره خبرې کړې دي د یو افغان به واورو چې هغه وایي چې هغه له کلونو له لسیزو راهیسې هلته دی او هغه اوس څنګه په یوه میاشت کې وځي نو هغه ته به غوښتو
څلوېښت کاله ژون کړی ده زامن لرو مسیان لرو ما واده دلته کړی ده مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچیان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځه له دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداري ګانې دا دوکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده د منګه کورونه خراب دي هلته په کال کې کورونه به جوړیږي مونږ ته به وخت راکوي مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله او که اسلامي ملک یو مونږ دا ته نه غواړو وروره
ترخان صاحب لکه څنګه ستاسو واورید دا کس او هغه وایي چې دی له لسیزو راهیسې دلته دی او دغه ماشومان نوسی دا ټول دلته دي په یو میاشت کې څنګه کاروبار ختم کړي البته کدی ځای پیسې ویني کا په قانونه توګه باندې اوسي نو بیا خو یو مشکل دی خو اسی په پاکستان کې په ډیره لو پیمانه باندې افغانانو کاروبار هم کوي دا مشکل څومره دی کاروباریانو ته یا خپل بیا د پاکستان اقتصاد ته ګټه تاوان کې څنګه حساب کړي
ګوره کوم مختصر یو څو ثانیو کې زه دغه حل لار باندې ملار شم مختصر د پاکستان یو دریض او موقف دی چې د طالبانو حکومت سره دنیا ته وي نړۍ ته وي تاسو تعامل وکړي هغه مهره وه نو دلته پاکستان خپل هغه د اودا د عمران خان د حکومت پالیسی و دا چې بیا د هغه نه پس د شهباز شریف حکومت او د هغه پالیسی و دا د اوسنی حکومت پالیسی ده دنیا ته خو تعامل خبره کیږي لیکن په دې موضوع چې افغانان دی وی چې موږ یو باسو په دې موضوع د طالبان حکومت سره مشوره نه ده شوی ځکه د هغې عکس العمل او غبرګون چراغ غړې زیات سخت و نو باید چې هغې په اعتماد کې اخیستل شوی وي او یونیسیار چې تاسو بار بار ذکر وکړ نو هغې ته هم دا شکایت دی چې هغې مې وړاندې په اعتماد کې نه غوښتي د کاروبار ته بلاړ شو زه ما هم ملګري شته دلته افغان چې هغه کاروباریان دي او هغوی ځینې خو پکې داسې دي چې دلته پیدا شوي دي اوس یې عمرونه دیرش کاله دی چې هغې افغانستان ته کم تلی دي لکه دی خو افغان لیکن اوس هغې دپاره مشکل دا دی چې که هغې هلته لاړ شي نو هغې په هغه سوسایټۍ کې ممکن ده چې ډېر وخت والي هغې هلته دغه شي کاروباریان ډېر زیات پریشانه دي او لکه څنګه چې دا خبره وکړه خور خبره وکړه چې پرسنیو کې څنګه شیان راځي او پرسنیو خو دا ځینې وخت کې پولیس او دلته حکومتونه خپل شریک کړي نو هغه په خلکو باندې هغه نفسیاتي او دباو چې په خلکو باندې وګوره دا خو فطري ده چې زه په یو بل ملک یم نو ما باندې به معمولي غوندې یو مشکل وي زه به ډېر زیات پریشان یم نو دغه رنګ د هغې لپاره مشکل او د هغې کاروبار ته ممکن ده چې زیان ورسي او بل دا که ته وباسې نو آیا افغانستان کې هغه ته دې وخت د کاروبار هغه مواقع او فرصتونه شته چې هغه بیا لکه د خپل مشکل باندې کنټرول وکړي هغه ډېر مشکل کار دی
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب او یلدا بازوان صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخیسته دواړو ښه وخت غواړم د خدای په امان دا د مشال تران لاندی چې پکې مو د پاکستان حکومت له خوا ځخه د ناقانونه بهرنیانو له هیواده د وتلو د فیصلې وجه او نور اړخونه په اسلام آباد کې زموږ د مشالې ډو همکار طاهر خان او په پېښور کې د تعلیم مبارزه او د افغان کنسلګری د تعلیم پخوانی اتشا یلدا بازوان سره بحث ول. بس په دې ځای پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکی.